کاملا چې اوس ملکه ده بده ایسی د خپل پلار پاچا چارلس په باره کې هم لیکنې کړې دي. د کتونکو په باور د سپیر کتاب له چاپېدو سره د هری او د بریتانیا د شاهي کورنۍ اړیکې هم دومره لرې شوې دي لکه اوس چې د ده او په بریتانیا کې د خپلې کورنۍ ترمنځ د اطلس سمندر پروت.
لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. په دې خبرونه کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم اوریدلای سي. خوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به یې له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 تنه پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دروي پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. د جاپانی وی محکمې هلته نوی زیږیدلی افغان ماشومی ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د چنبه پرس په خپل راپور کې ویلي د دې نوی زیږیدلی افغان ماشومی مور اپلار په 2022 لدی کال کې افغانستان څخه جاپان ته کډه شوی وو. دا لمړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپانی تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یو بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د یو مسافرونکي بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکی روغتون مشر ډاکټر اختر محمد د ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته وروړل شوي دي. پرون د اسرائیل په عمده شهرونو کې یو اربیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یې تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پاوز ویلی په دغه شمیر کې به 3 کسان مړی وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهری کیږي او برخوالی د داسې موافقې غوښتون کې دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل سوي کسان خوشی سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخوانی صدر اعظم له اوسنی صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابر کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولای سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوی چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والس، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغه پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د سټورم شادوز په نوم جوړ شوي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه وکارولی سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال. سلامونه او پیرزوینه د ازادي رادیو د ونیزو خبرونه په لړ کې دا ونې درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د وزنی ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت له امله بې لوبې پای ته رسیدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه اونۍ د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تېروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو. پیلې د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدي چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په نهمه نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري د ورختونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېډا په لوبغالي کې ترسره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استازو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل و. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوو لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورني کرکټ سیالۍ روانې دي. او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یاد مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتي ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خپرو، را سره پاتې شئ. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه به شي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او که نه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یوورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلیږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړې ده چې تر ډیره پورې پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلیږي چې لوبه به د دویمه لوبه به د سپتمبر په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه وي. د ولې ده چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوماوي او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، نندي برګر، ټونی ډیزوزي، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډر، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبس، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوې ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یوې مساوي کړې وو او بلې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال زبیولا شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګ د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 28 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغوی لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې د هغه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي او که چیرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوټسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او که چیرې افغانستان وتوانی دی چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بل پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو، د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده د راتلونکو آسیایی او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خبرو.
دوی سره په فټنس باندې په هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کار پرې روان دی، زه بالرانو سره بالینګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د 4 هیوادونو هغې دپاره د علاقان پوره آماده اوسي.
په هغه شي باندې کار کوو او کوچ زموږ سره په هغه شي باندې کار کوي کوم چې T20 لپاره ضرورت دی لکه هیټنګ او کوک سنگل سویپ او ریورس سویپ او دغه بعد شایان چې کوم ټی 20 کې پکاري نو پاغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمې وجه دغه د دوی الکان دلته تیار وي ځکه چې د عمان آب و هوا چې ده همدغسې ګرمه ده، نو الکان ښه خوښ دي، ښه خوشحاله دي. او دوه درې سیشنې موږ نټ لرو، هغې نه بعد 15 میچز دي. انشاءالله یو منظم ټیم به برابروي.
خوشحالي خو واقعا ډېره ده، ځکه چې اول ځل دغسې یو ټیم کې د دغسې یو نفر د دوی ترمنځ یو برخه یم، دوی سره لوبېږم، دغلته زده کړو دپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي. نو د دې کوچ شتون کې موږ به انشاءالله کوشش دا کوو چې ډېر ډېر شیان زده کړو او خپل کومې هغه پوهه چې ده هغه لور هم زیاته کړو.
هو بالکل، یقینا چې دا کیمپ موږ سره ډېره مرسته وکړي، ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی کې موږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو، ورسره سینیارو میچونه لرو، نو موږ دپاره ډېر اړین میچونه دي.
زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ایمرجنس څلوېښت کسیز اسکواډ کې راغلی یم. په دې کې موږ ډېر زیات کار کیږي، یعنی فټنس برخه کې فیلډنګ دی، بالنګ دی، بیټنګ دی، کنه هر شي کې ښه کار کیږي ماشاءالله. او خو کوچز موږ سره تجربه کار کوچز موږ سره دي.
دلته چې کوم مالکان هم راغلي ښه پرفارمنس یې کړی او موږ هم ښه پرفارمنس وکړو. دغه پرفارمنس هغه ده چې موږ دلته د دې کیم حصه یو او انشاءالله نور به محنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم دلته ښه پرفارمنس وکړم او د رواني شاکپ چې ده د اے ټیم انشاءالله هلته به هم ښه ځلیږو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوي دي چې د غوراوي کمیټې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 16 نیټې پورې به جریان لري. سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوي دي چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي. د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري، پامیر لیجنډز، هندوکش سټرایکرز او میوند اتلان نومیږي، د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، اعجاز احمد آزاد، یوسف شاه زرمتی، علی احمد ناصر، عمران میر، ریاض حسن، الانور ناصری، شمس الرحمن ولی خیل، فرمان الله صافی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، اکرام الله مومن، محمد ګل، امیر حمزه، کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي. د پامیر لیجنډز د لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء رحمان اکبر، اکرام علی خیل، مسعود ګربز، شبیر نوری، عثمان نوری، سویل خان زرمتی، اسلام زازه، آصف موسازه، جمعه ګل، عصمت عالم، فطرت الله خاوري، عبدالله احمد زید، نجات مسعود، بشیر احمد او خیر محمد دی. د هندوکش سټرایکرز لوبډلو لوبډل مشر چې دی بیا عبدالمالک دی. لوبغاړي طاهر عادل، عبدالهادی، محمد شهزاد، ارشاد الدین صافی، رحمان الله زدران، ایمل شاهین، بیرشاه محبوب، لالباس سینزے، محب الله زرمتی، نصیر خان معروف خیل، خلیل ګربز، ضیاء الرحمن شریفی، آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی. او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید، لوبغاړي شاهد الله کمال، افسر خان زازه، جلات موسازه، جاوید احمد زی، جمشید زدران، شوکت زمان، رحیم الله زرمتی، ناصر جمال، یونس زدران، عبدالله ترخیل، محمد الله لوګری، نسیم منگل، سمیع الله سرمست، طرب گل ممن او خلیل احمد دی. افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شوې چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي، چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویل دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړای شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب ترسره کیږي، د والیبال دغه استازي کلب په خپلې وروستۍ سیالۍ کې وکړای شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. یاد لوبډلې په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو، وز د خبرونه په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې اونۍ د مرکې موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسائل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلې ده، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانل چې د لوبې په دوو لومړنیو دوو ورځو کې لوبغاله وچ کړي؟ نو د دې اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایي راته جواب کړي دي، نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بوله یو که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناک لوبه وله، او په ټوله کې افغانستان سترو ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه وله، که چېرته افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ سوې وه. متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د لوبې ضایع شولې. راتلونکو دوو ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وشي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوې؟
بالکل، که چېرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورخ په باره کې هېڅ هم څوک نه شي کولی، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چېرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه که چېرته سړی وګوري نو یو څه نه څه کرکټ کېدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یوه ستونزه. او بله دا ده چې ډرینیج سیستم یې صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې مونږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالۍ او په ټیسټ سیالیو حتی په شل ورځو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، ښه ژوبله شوې ده. هغه د دې له وجې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د مونږ یو لوبغاړی زوبل سو سے دی وجہ نہ بے دی سعودی افریقہ مقابل کی پروزنے سے لے کے ہم اگر گڈونو نہ سیکھ رہے دا یہ وقت سائے دا وہ بیٹا کبھی ہم دے طرح سو سے آیا دا تخنیکی ستونزا دا او طبیعی مسئلہ دا طبیعی مسئلہ خو پدی دا سے باران دا وہ رکھ دا او دیگی مخ چوک نسینی والا ہے او پٹھول عمر سے منگا اتا سو کرکٹ کڑے کرکٹ کا تارے دا غدا دا سی سرپٹی میدانونه نه دی جوړ شوی سي باران دی ورخت مخاوني ولا سي او امکان نه دی لیدل، امکان نه دی لیدل شوی سي داسي او شاید امکان ولا. خو بیا تخنیکی مسلو ته هم کچیرته زیر سو، نو کچیرته میدان ټول پټ وای او کچیرته دوی د ډرینیج سیستم خوای نو کې دیسی او صنعت سلو به مونږ لیدل وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو د مسلې ته پاملرنه ول چې د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې دیسی ډیره زیاته وي دوی خپل بل هوم گراوند سے گریٹر نوئیڈا دا هغه وټاک نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی وو ځکه چې خپل هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یو غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي. خو زه فکر کوم چې بارانونو ورخت لږ بې وخته سول او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپل کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغه حالت سره یو کوربه هیواد مخ کیږي کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغالی ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیل لاری ډیره ګرانی ځکه چې کله چې میدان وټاکل سی ټول لوجستیکی مسایل ورته تنظیم سی لوبغاړو ته هغې ته نږدې هوټلونه ونیول سی او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره هغه ټوله کرو یا هغه ټوله تخنیکي ډله ورغلی یا غلطه کامرې لګیدلی نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې د یو میدانه څه بل میدان ته دغه ټول وسایل انتقال کړي او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي او شر دا ده چې بل لوبغاړی نږدې وي او هغه درته آماده یې سي جای درکي او تاسو هغه ته لوبه وکړی شئ. نو زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده چې داسې حالت دي چې بدیل لارې دوی پیدا کړی شي او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی شي.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوئیډا لوبغاړي پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود، منی ورسره؟
افغانستان کرکټ بورډ دې مسئلې ته اشاره کړې ولې چې غیر د ګریټر نوئیډا نه دي ته دوه نور لوبغاړي هم ورخودلي ول چې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي. افغانستان ګریټر نوئیډا سره کټه کالی اوسي، یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې میشت دي نو هوم ګراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړې دي. خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوئیډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربتوب لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، دغه سې ټیسټ لوبې افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې. د نیوزیلینډ غوندې هیواد سره چې ټیسټ چمپیون پاتې شوی ده افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیاته ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي. که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای، کمپیریټیو کرکټ یې کړی وای، دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول چې هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي. نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد د نیوزیلینډ سره دغه سیالۍ پر مخ ویسي ځکه چې ورښت وو او میدان یا لوبغالی آماده نه وو چې پکې لوبې شوې ولې. نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه خو کاش چې سوي وای، حد اقل دغه دوه ورځې پاتې دي که څه وځي، خو امید یې ډېر کم ده چې کومه سیالۍ وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانې یو سترګې مې نور وجود مې ټول لباینا تللی ده. په چار سو بستر شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورت بو دی ویل د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړ جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندې په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتو په سخت دریځ ترنګل دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.